السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي لرو خو لومړی 15 دقیقې خبرونه او راپورونه ته ځانګړې دي مهم راپور دا دی چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله بنن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او په نړیوالو سیمه ییزه همکارۍ به ټینګار وکړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی څېړنې ښیي چې د میدان وردک په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې ورځې په هوایي بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د کرکټ او د هند کرکټ ملي ټیمونو پرون شپه د آسیا په کرکټ سیالیو کې خپل لوبه مساوي پای ته ورسوله. د امریکا متحده ایالاتونو د اروپایي ټولنې لخوا د ایران په اړه د یوې طرحې پر سر سخت انتقاد کړی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردک ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغتو ولسوالۍ د ملاحافظ کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي. تر دې مخکې یوناما په یو بله اعلامیه کې ویلي وو د کاپیسا په دګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ د 9 غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماخام ازادي راډیو سره خبرو کې کڅه هم په جغتو کې ولسی مرګ ژوبلې راپور تایید نه کړ خو د تګاب د پیښې پاړې وویل.
همیشه ګروپ های تروریستی در افغانستان مردم را
تل تروریستی ډلې خلک د ډال په توګه کاروي او له کورونو څخه یې د مورچلو په توګه کار اخلي. دوی له دې کورونو زموږ په هوایي او ځمکنیو ځواکونو ډزې کوي او هڅه کوي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې افغان ځواکونه له ځانه دفاع وکړي. ملګرو ملتو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو یې هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسی جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته په روغتون کې ساور کړې. د ښاغلي عزیز په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیس د نیولو په لټه کې دي. ناصر مبارز له کندهاره د کندهار له فعال او روشن فکره ځوانانو څخه شمیرل کېده چې په دې وروستیو کې له کندهاره د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته نوماند وو. د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کرکټ د آسیا جام د څلور غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او دا ټول لوبغاړو په سوځېدوی په 500 اورونو کې 252 منډې جوړې کړې. افغان توپ وهونکي محمد شهزاد د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 124 منډې وکړې او د آسیا جام په سګنیو لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. هندوستان بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو 252 منډې وکړې. محمد شهزاد د لوبې غوره لوبغاړی شو. افغان توپ اچونکي راشد خان هغه مهال چې هندوستان او توپونه لرل او منډو ته اړتیا وه په غوره بالینګ وتوانېد هندي توپ وهونکي د منډو له جوړولو راوګرځوي. په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه مساوي پای ته ورسېده. افغانستان چې د آسیا جام د سګنیو سیالیو په لومړي پړاو کې خپلې ټولې لوبې ګټلې وې د څلورو غوره ټیمونو په مرحله کې تر دې مخکې پاکستان او بنګلادیش ته په لږ توپیر دوه لوبې بایللې او له هند سره پرونۍ لوبه په دې سیالیو کې وروستۍ لوبه وه. امریکا متحده ایالاتونو د ایران په اړه د اروپایي ټولنې په یوې طرحې باندې توند انتقاد وکړ. دغه طرحه به له ایران سره مرسته وکړي څو د بدیلو لارو په رامنځته کولو له اروپایي شرکتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې خپلې پیسې ورکړي او د امریکا له بندیزونو وتښتي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د دغې طرحې له اعلان سخت غوسه او خواشینی دی. دغه طرحه یو ورځ مخکې له هغې ویل کېږي اعلان شوې ده چې د ایران او اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو سره کتلی دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د دغې طرحې په جزئیاتو باندې کار روان دی. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغیدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستلتنبرګ وویل ناتو او روسیه په یو شمېر مسئلو جدي اختلاف لري. ستلتنبرګ زیاته کړه، نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینو او د ناتو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي همداراز وویل په اوکراین کې د روسیې پر روانو تیری کوونکو اقداماتو د ناتو اندېښنې هم په دې لیدنه کې یادې شوې. او آذربایجان په جلا شوي نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینونه پارون کی بللی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د نګورنو قرباخ سیمې چارواکو ویلي د دوی هوایي ځواک د سپتمبر له 15مې تر 28مې نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتره کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. د آذربایجان دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې دښمن هر الوتکه د آذربایجاني ځواکونو د لومړۍ کرښې پوستو ته د نږدې کېدو هڅه وکړي، نو سمدستي به له منځه یوړل شي. د بلتون غوښتونکو یو ویان بیا ویلي که چیرې د آذربایجان لخوا کوم تیری کوونکي چلند سره مخ شي، دوی به ځواب ووایي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شي. اوس هم رازو لومړی مطلب ته. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پیل شوې ده. تمه ده دغه اسامبلی کې نن د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله خبرې وکړي. د بل د ترګرې پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله به همدارنګه د ترګرې پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درې اویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله بنن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلي رحیمی ازادي رادیو ته وویل اجرایه رئیس عبدالله په خپله وینا کې د سیمې په سطحه د ترینګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د ښاغلي رحیمی په وینا افغان اجرایه رئیس په د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکارۍ یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرایه بیشتر از
خغلی رحیمی وایي په کورنیو مسلو کې به اجرایه رئیس تر ډیره پر امنیتي ننګونو او هغه ستونزو خبرې وکړي چې له دې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکارۍ به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي. د افغانستان اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکارۍ یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوي رامنځته شوی حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړي. خو د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي. خغلی رحمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې افغان اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم له اکرام الله اکرامه د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور خپور کړی چې پکې په ملکي مرګ ژوبله کې د 250% زیاتوالي خبره شوې ده. د سرمقالې لیکوال د ملګرو ملتونو د دغه راپور پر بنسټ لیکلی دي چې د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره شوې او مسؤلیت یې تر ډېره په افغان او بهرنیو سرتیرو اچول شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې په روسیو کې د ملي یووالي حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په خپلو هوایي حملو کې تر بل هر وخت زیاتوالی راوستی دی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په کاپیسا او میدان وردګو کې د هوایي حملو له امله نږدې 1.5 تنه ملکیان وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې حکومت او بهرني ځواکونه باید د مخالفینو د ځپلو لپاره یو بل مؤثره لاره ولټوي او په هوایي حملو کې د دقت کار واخلي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دغه ډول اړندې بمبارۍ ته ادامه ورکړل شي نو بالاخره حکومت او بهرني ځواکونه به له سخت ولسي غبرګون سره مخ شي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې یادې مسلې ته په اشارې سره لیکلي دي چې نږدې هر ورځ په هوایي حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي، خو افغان امنیتي بنسټونه یوازې په دې اړه د پلټنو خبره کوي خو په عمل کې هیڅ نه لیدل کېږي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي چې که په تیرو څو کلونو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي هڅه شوې وای نو اوس په دا کچه راټیټه شوې وای، نه چې لا نوره هم لوړه شوه. د سرمقالې په پای کې د افغانستان له ولسي جرګې او سیاستوالو هم غوښتنه شوې چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف باید مسؤلانه اقدام وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا جګړه مجبوریت او سیاسي حل لارې تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې د افغان پوځیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي ځواکونو ته د تاروزي حالت د غوره کولو امر کړی، د پوځیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د سرمقالې لیکوال لیکي د ولسمشر له دې اعلان وروسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هیڅ داسې څه نشته چې مؤثر وګڼل شي. په سرمقاله کې د افغانستان د دفاع وزیر له قوله لیکل شوی دي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 1500 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او تر 300 نور ټپیان دي. په سرمقاله کې دا ډیره لوړه شمیره ښودل شوې او په کې لیکل شوي دي چې دا چې پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو ته څومره مرګ ژوبله رسېدلې کره معلومات نشته. د سرمقالې لیکوال لیکي چې که څه هم په ډیر شمیر وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دا ډله کمزورې شوې نه ده. او د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د تلفاتو د ډېرېدو عمده لامل د جنګ په میدانونو کې د همغږۍ نه موجودیت او کمزوری مدیریت دی. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په جګړه کې اخته افغان سرتیرو ته پر وخت د مرستو نه رسېدل بل لامل دی چې د دغه ځواکونو مرګ ژوبله یې ډېره کړې ده. سرمقاله لیکونکي په پای کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره پراخه هلې ځلې وکړي تر څو مو ځوانان تلف نه شي او د مرګ ژوبلې مخه یې ونیول شي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي څو د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی چې له ټرمپ وروسته یې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، د ټرمپ پر اداره تور پورې کړ چې له خپلو نړیوالو ژمنو یې سرغړاوی کړی. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې تر هغې وروسته به د موسیقي پروګرام هم خپور شي.
د سی شنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د ایران مشران ګډوډي، مرګ او ویجاړي خپروي. دوی خپلو ګاونډیانو، پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري. د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشران د دې هیواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې د ویجاړۍ لپاره کاروي. ولسمشر ټرمپ وویل
وی کانټ الاو د ورلدز لیډینګ سپانسر اف ټیرریزم.
خغلی ټرمپ وایي موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولی چې ټوله دنیا په خطرناکو وسلو وګواښي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي.